اللہ تعالیٰ فرمائی الیہ یصعد الکلم الطیب، هغه طرف تخیجی پاکیزه کلمات. د عزت نه پس دا خبره وشوه چې پاکیزه کلمات بندل عزت ورکوي، کلمه طیبه بندل عزت ورکوي. د ټولو نخه پاکیزه کلمه کلمه شهاده ده، لا اله الا الله، دا د ټولو نه پاکیزه خبره ده او د ټولو نه پاکه خبره ده. او د هغې نه پس چې څومره هم کلمات دي، لکه تکبیر دی، تحمید دی، تحلیل دی، سبحان الله، الحمد لله، الله اکبر، دغشان امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، بیا دغشان نوری خیسته خیسته کلمې دی، د الله تعالی د عظمت کلمې دی، د دین د علم خبرې دی، دا ټولې طیب دی، پاکیزه دی. دغشان د یو مسلمان د زړه د خوشحالولو دپاره چې تاسو سو خبره وکړئ چې په هغې کې دروغ نه وي، نو هغه هم طیب کلمات وي. او د قرآن کلمات، د قرآن خبرې ښه او پاکیزه کلمات دي. والعمل الصالح يرفعه، او عمل صالح هغه اوچتوي، یعنی نیک عمل دا کلمات اوچتوي او بره وړي الله تعالی طرف ته د قبلېدو دپاره. د يرفعو درته درې معنې بیانوم، یعنی کلمه طیبه مو وي او د هغې نه پس مو عمل هم د هغې مطابق وکړو، نو دا نیک عمل هغه کلمه طیبه اوچته کړي. یسعدو بره خیجوي، دا په غربانی ختلو ته وایي. د کلمه طیبه او عمل صالح خبره کوي. کلمه طیبه څه ده؟ دا ایمان دی، دا د الله تعالی د تعریف کلمات دي، د الله تعالی د منلو کلمات دي، چې تاسو د الله تعالی حمد او د هغه تسبیح وکړئ او ښه خبرې وکړئ، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر، نو دا هر سوچتول والا صالح عمل وي. او که پاکیزه کلمه وه، عقیده مو صحیح وه، نو دا هغې نه پس به صالح عمل راځي، نو بیا به صالح عمل دا بره بوزي. نو یو مونږ ته د دې خبرې پته ولګېده چې کلمات هم برخیږي، یرفعوه، کلمات بره ځي، اوچتېږي. نو الله تعالی بره دی په عرش باندې، او مونږ دا نشو ویلی چې الله تعالی هر ځای موجود دی، دلته دی، هلته دی. نو الله تعالی د ذات په لحاظ سره هر ځای نه دی، ځکه چې دا هم یو شرک دی. الله تعالی بره دی، استوى على العرش، دی هغه په عرش باندې مستوي دی. نو کلمات برزی او الله تعالی طرف ته هغه کلمات خیجی کوم چې الله تعالی قبلوي، او کوم چې ریاکاری والا کلمات وی، بد وی، بد اخلاقی والا وی، یا د ایمان نه بغیر وی، نو هغه بر نه ځي. که هغه د اوچتېدو کوشش هم وکړي، نو هغه منشي، نو هغه بر نه شي ختی. لکه څنګه چې روحونه دي، صرف نیک روحونه بره ختی شي، او کوم چې بد روحونه وي، نو هغې ته د بره تلو اجازت نه وي. او چې کوم نیک کلمات او نیک اعمال وي، نو هغه د شرف قبولیت د مندو دپاره بره خیجي، سبحان الله. او سوچ کوئ، کو نیک عمل د الله په نیز قبول شو، کو هغه یو کلمه هم وي، نو اصل شی قبولیت دی چې قبلیږي سو، او په کومه وجه قبلیږي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې هغه قبلوي د متقینونه. سلف صالحین به خبره کوله چې کچری ماته دا پته ولګي چې زما وړوکی شان عمل د الله په نیز د قبولیت شرف بیا موندو، نو هغه زما دپاره د هر نعمت نه لوی شو، هغه زما نه الله تعالی قبول کړو. نو بیا د دې خبرې فکر پکار دی چې یا الله دا قبول کړي. دغه شان ابراهیم علیه السلام خانه کعبه جوړ کړه، او داغو سره فکر وو د قبلېدو، هغوی چې یا الله دا قبول کړي زموږ نه، نو الله تعالی او فرمایل چې هغه د متقینو نه قبلوي او د هر یو نه قبلوي. نو د هغوی مطلب وو چې الله تعالی زه متقی ګڼلی یم، ځکه خو زما وړوکی شان عمل قبول کړو، نو زما دپاره دا ډیره لویه خبره ده. او دا دعاګانې هم پاکیزه کلمات دي، کوم چې مونږ د الله تعالی نه غواړو، او دا هم برخیږي. د دې نه ثابته شوه چې څه هم پاکیزه کلمات دي، ښه کلمات دي، نو هغه برخیږي. او په حدیث کې هم راځي چې بنده وایي چې سبحان الله، او چې بنده وایي چې الحمدلله، او چې بنده وایي الله اکبر. امام تبری رحمه الله دا حدیث په خپل تفسیر کې لیکلی دی، په مستدرک حاکم کې دی، چې عبد الله بن مسعود فرمایلی دی چې زه کله هم ستاسو په مخ کې یو حدیث بیانوم، نو دا غي تصدیق زه ستاسو په مخ کې د الله د کتاب نه هم راوړم. او دا ډیر خیسته حدیث دی، نو دا د غور سره واوري او دا نور خلکو ته هم ورسوي. سبحان الله وبحمده، سبحان الله الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله تبارک الله نو فرشته دا کلمات واخلي او د خپل وزر لاندې کیږي لکه چې کله زمون سره یو قیمتي شی وي نو هغه مونږ په خپل موټی کې بند کړو نو دغه شان فرشته دا کلمات کدي او بیا دا واخلي او اسمان ته اوخیجوي او چې کله فرشته دا کلمات اوخیجوي او چې په لاره باندې هغوی د فرشتو د جماعت نه تیریږي نو هغه فرشته د دې کلماتو د ویلو واله کس لپاره استغفار کوي سبحان الله تر دې چې دا کلمات د الله سبحانه وتعالی په مخ کې پیش شي او بیا عبدالله بن مسعود د دې آیت تلاوت وکړو إليه يسعد الكلم الطيب الله تعالى طرف تخيجي كلمات الطيب الله أكبر نو دا سمرا غط خبر دا چه کل بندت دا سعادت ملوشي چه الله تعالى طرف تا دهاغو دا كلمات اخيجي چه داغو خبر الله تعالى طرف تا اخيجي او منت دا يوبل حديث نهم پتا چليگي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي چه سهم تاسو الذكر كوي د هغه د جلال د هغه د بزرګۍ د هغه د شان نو دا کلمات برخیږي او د الله تعالی عرش چې دې نو دا غینه چاپیره چورلی لکه چې تاسو سبحان الله الحمد لله وای او د دې بنګاری وی لکه څنګه چې د غبین مچای بنګیږي او دې د خپل ویل ول ذکر کوي د الله په مخ کې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې آیا ولی تاسو دا نه خوښوي چې همیشه تاسو څوک ذکر کوي د الله په مخ کې الله اکبر او دغه شان یونس علیه السلام د مهی په خېټه کې تسبیح کوو او داغو تسبیح عرش ته ورسېده فرشته وی چې دا خو ډېر فامیلیر آواز دی نو موږ خو نشو ختې خو چې زمون کلمات خوي نو هغه بره خیږي نو خپلې ژبې د الله تعالی د ذکر سره لوندې ساتئ تر ساتئ دا فضول خبرې او ګپ شپ خو بره نه ځي بلکه دا کلمات خیجی برا دومره قیمتی دی دا کلمات سومره خیسته دی دا کلمات نو ډیر محبت پکار د چې زمون وی د دې کلمات سره او د دې مطلب دی چې داسې فرشته هم شته چې دا غوی ډیوټی ده دا کلمات وړل الله اکبر الله اکبر او مونږ ته دا هم پته لګی چې زمون نیک عمل دا کلمات سپورت کوي هغه دا اوچتوي او د یرفعوه یو تفسیر دا دی چې د دې پاکیزه کلمات سره به عمل هم دغه شان کوي لکه څنګه چې تاسو الله اکبر ووایې او بیا تاسو په منځ باندې نه ودرېږئ او تاسو ووایې چې الحمدلله ای الله ستا ډېر غټ شکر دی الحمدلله وایې او د هغې نه پس په چا باندې هیڅ هم نه خرچ کوئ چې الله تعالی چې درله صدر کړي دي او د هغې نه صدقه وکړئ او که تاسو سبحان الله ووایې او تاسو په ژوند کې هیڅ داسې څه په نظر نه راځي چې تاسو د الله تعالی لحاظ کوئ په سوسیس کې خو د عمل سره د دې کلماتو ثبوت ور نه کړی شي نو دا بیا نه خیږي دا بیا هسې د خولې ذکر پاتې شي پوه شوئ په دې خبره باندې یعنی که تاسو دا پاکیزه کلمات وایئ نو د عمل سره د هغې تصدیق کوئ نو عمل دا ډرایو کوي دا ډرایوینګ فورس دی نو هله بیا دا کلمات برځي نو ځکه چې کله هم تاسو دا کلمات وایئ نو ورسره نیک عمل هم کوئ چې هغه د الله په نزد قبول شي الله اکبر او دویم تفسیر یې دا دی الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه او کلمه طیبه چې دا نو هغه نیک عمل بروړي یعنی چې اسلام وي نو هغه نیک عمل به کلمه بره وړي د قبلېدو دپاره د یرفعه ضمیر عمل صالح طرف تزی په یو کې د یرفعه ضمیر کلمه طیب طرف تزی کچری د هو ضمیر عمل صالح طرف توی نو عمل صالح او چتوی کلمه طیب کچری اسلام وی نو نیک عمل به برزی او قبولیت به ورته ملاو شي ځکه چې کلمه طیبه اسلام دی دا لا اله الا الله دی کچری دا میسنګ وی نو بیا به هغه بر نه زی او کو د یرفعه ضمیر کلمه طیب طرف توی نو دا به نیک عمل اوچتوي ځکه چې ستاسو نیک عمل به د هغې تصدیق کوي چې څه وایئ نو هغه به د هغې مطابق وي او درېم په تفسیر کې علما دا لیکلي دي چې الله تعالی نیک عمل اوچتوي یرفعه الله تعالی نیک عمل اوچتوي یعنی الله سبحانه وتعالی طرف ته نیک اعمال خیجي دا هم د الله تعالی احسان دی په ویلو واله باندې څنګه د الله تعالی شفقت دی چې انسان بسوي او دا غونې کوي بسوي سو حیثیت بوي، لیکن الله تعالی هغه له دومره لوی مقام ورکوي چې هغه خپل طرف ته اوچتوي. الله اکبر. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، او هغه خلق چې مکر کوي بد دا غوی د پاره سخت عذاب دی، او هغه خلق چې بدی کوي بد شالونه چلوي یا بد کلمات وایي، د کلمات طیب په ځای خبیث کلمات تخلینه وباسي، د شرک خبرې کوي. بعضې علما وایي چې عام بدی کوي لکه کلمات طیبه ده، د هغې اپوزټ کوي، د شرک خبرې کوي، د بل چا شکر ادا کوي، د الله ذکر نه کوي، د بل چا نه دعاګانې غواړي، او یا بعضې مفسرین وایي چې د الله ذکر کم کوي. نو د الله تعالی کم ذکر کول پوره نه دي، ځکه چې مونږ ته ویلې شوي دي چې اے ایمان والو د الله ذکر کوي ډیر زیات، دا په قرآن کې دي. وسبحوه بکرتا و اصیلا، د الله تعالی تسبیح کوي سحر او ماخام. نو د ذکر کولو حکم ډیر زیات دی، کوئی انسان کم ذکر کوي، لږ ذکر کوي، کله کله ذکر کوي، کله ذکر کوي، کله نه کوي، او دا هغه ته په الله باندې ډیر غټ احسان ښکاري چې زه بیا خو هم سکوم کنه. نو دا نه دی پوره، او د چا ډیر حق قول دی چې کوچری بنده ته د ذکر اذکار او د هغې د ثواب او د هغې سره ملاوېدو والا اطمینان او سکون، او د دې د سبب په وجه چې کوم آفتونه او مصیبتونه لري کیږي، کو د دې ورته اندازه وشي نو هغه به چرته هم د ذکر نه غافل نشي. او زمون خدا حال دی چې چرته کله کله کوو او په منځ کې هم د الله تعالی ذکر نه کوو، ځکه چې په منځ کې هم مونږ ته الله تعالی نه وی یاد، لکه څنګه چې د منافقینو منځ وي. الله تعالی په قرآن کې په سورة النساء کې فرمایلی دي ولا یذکرون الله الا قلیلا، هغوی الله تعالی یادوي په منځ کې مګر ډیر کم، ډیر لږ هغوی الله یادوي. دا د منافق شیت دی چې هغه د الله ذکر ډیر لږ کوي. لږ ذکر خو د منافق علامت دی. الله اکبر. نو قلیل ذکر نه دی پکار، کثیر پکار دی. او په والذین یمکرون السیئات کې ټول سیزونه راغلل چې کله هغوی کلمه خبیثه وایي یا بد عمل کوي یا د خولې سره الټا الفاظ وایي یا چې هغوی بدی کوي، دا ټول کارونه چې څوک کوي نو د هغوی دپاره سخت عذاب دی. نو د دې مکر څه فایده نشته. ومکر اولئک هو یبور، او د هغه خلکو مکر چې دی نو هغه تباه کېدو واله دی، چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف چالونه چلول په دارالندوه کې. دا هغوی خیال و چې ګنې مونږ خو ښه کامیاب یو، نو الله تعالی وفرمایل چې دا خو سراسر نقصان دی، هغوی چې کوم چال چلوي نو هغه تباه کېدو واله دی، او هغوی ته دا کامیابي ښکارېده. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، او الله تعالی پیدا کړی تاسو د خاورینا بیا د نطفینا، او بیا هغه جوړ کړی تاسو جوړې، هغه تاسو جوړې جوړې پیدا کړی. دا هم د الله تعالی احسان دی، د خاورینې آدم علیه السلام پیدا کړو او نور انسانانی د نطفینا پیدا کړل او جوړې جوړې جوړ کړل، ستاسو د جنس نه ستاسو جوړه جوړه کړه د سکون حاصلولو دپاره، او مخکې د انسان سلسله چلوله. ولا تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه، او نه یوه ماده اوچتوي او نه زیږوي یعنی ډیلیور کوي الا بعلمه مگر داغو د علم سره. الله اکبر کبیرا. الله اکبر. انسان دې سوچ وکړي د هرې مادې، د هرې انثى یعنی فیمیل په باره کې چې کله هغه پریگننت وي، اکثر ښځې ته په خپله هم پته وي چې هغه پریگننت وي، لیکن چې څومره هم ماده وي، مادی وي، فیمیلز وي، کو هغه فیمیل میږی وي، کو هغه منظری وي، کو هغه سپی وي، او کو هغه پیشو وي، او کو هغه یوه مرغۍ وي، کو هغه مهی وي، یا هر قسمه زناور یا څاروي کو وي، کو هغه د هګۍ نه پیدا کیږي، کو هغه هسې بچی پیدا کوي، چې کله هغه پریگننت وي نو الله تعالی ته د هغې پته وي چې د هغې به څه بچی کیږي او کله به پیدا کیږي، د دې هر څه خبر دی الله تعالی ته. الله اکبر. تاسو سوچ وکړئ چې څومره ډېر سپیشیز دي په دې ځمکه باندې او د دې ځمکې نه بهر، څومره چې دي او د هغې چې څومره هم تعداد دی څومره مادي دي چې کله هغه پرېګنېنټ کیږي او کله به هغه ډیلیور کوي. نن د دومره اندازو لګولو باوجود چاته د ډیلیوري پته نه لګي. هغوی وایي چې د دې مونږ ته د کېدو پته نشته چې کله به کیږي. دا علم خو صرف د الله تعالی سره دی، نو الله تعالی ته پته وي چې هرې مادې څه اوچت کړي دي. او دلته د دې نه صرف جنډر مراد نه دی، بلکې د هغې د هر څه الله تعالی ته پته ده. او صرف پته نه ده، مخکې تاسو ګورئ وما يعمر من معمر، او نه عمر ورکړی کیږي چا عمر ورکړی شوي له، یعنی نه د چا عمر زیاتیږي. ولا ينقص من عمره، او نه کمی کیږي د هغو د عمر نسو. الا فی کتاب، مگر په یو کتاب کې دي. دا صرف د هغو په علم کې نه دي، بلکې دا د الله تعالی لیکلی شوي دي. دا د اوس نه نه ده، بلکې د ځمکې او آسمان د جوړېدو نه 50,000 کاله مخکې دا الله تعالی په لوحې محفوظ کې لیکلي دي چې څوک به کله پیدا کیږي، کله به مري، کله به ډیلیور کیږي. دا ټول تقدیر لیکلی دی. الله تعالی ته د ونې د پاڼې پته ده. یوه پاڼه نه غورځیږي مګر د الله په علم کې ده. د پاڼې نه وړوکی شی هم د الله سبحانه و تعالی په علم کې دی. د سپږی یوه اګۍ مونږ ته په نظر نه راځي، هغه هم یوه اګۍ وي، او د هغې نه یوه سپږه راوځي. دغه شان وایرس چې دی نو دا ملټیپلای کیږي، مایکروسکاپیک وي، خو الله تعالی ته پته ده. سبحان الله، دا دی د غیب علم چې په هغې باندې د الله تعالی نه سوا څوک نه دی خبر. دا دی توحید چې عزت د الله تعالی په لاس کې دی، غیب د الله په لاس کې دی. ټول علم د علم خزانې د الله تعالی سره دي. د ذرې ذرې علم د هغو سره دی. مونږ چې د خلکو ډیګریز ووینو نو د هغوی د علم نه متاثره کیږو. سوچ کوئ چې د الله تعالی علم څومره دی. هغو ته د هر څه پته ده چې د قیامت پورې به راځي، او زموږ نه چې مخکې راغلی دي د هر یو علم دی ورته. د پاڼې پاڼې چې کومه پاڼه به په کومه ورځ په کوم وخت باندې په ځمکه باندې غورځیږي، او کومه پاڼه په ځمکه کې دننه ده، او د هرې لوندې او وچې د سیز هغو ته پته ده. یو کس چې هغو ته اوږه ژوند میلاو شوی وي نو هغه هم په یو کتاب کې لیکلی شوی دی چې دی به 100 کاله ژوند تیروي. چې چا ته کم عمر میلاو شوی وي نو هغه هم په کتاب کې لیکلی شوی دی چې دی به 60 کاله ژوند تیروي، او یا د دې نه هم کم، او یا دا چې د مور په خېټه کې به مري. ان ذلک علی الله یسیر، بشکدا په الله تعالی باندې ډیر آسان دی. مونږ حیرانی گو چې دا څنګه د دومره هر څه الله تعالی ته پته ده، لیکن دا د الله تعالی د پاره ډیره آسان ده. د هر جاندار د حمل مختلفی مودی دي، او الله تعالی ته دا غي هم پته ده. د اوخي د حمل موده 10 میاشتې ده. و اذا العشار عطلت، یو اوخ 10 میاشتې پس بچی راوړي، دا غي هم الله تعالی ته پته ده. او د نور طول ما دو ورته هم پته ده چې د دوی به کله بچی پیدا کیږي. الله اکبر، د چا په عمر کې کمی یا زیاتې کول دا غي هم الله تعالی ته پته ده. دا غو په حساب کې ده چې چاله څومره عمر ورکول دي. او دا غي نه پس دا ویل چې هاي چې دی فلانی ځای ته نه ویتلې نو نه به ومړ شوی، د فلانی ولی دومره لږ عمر وو، او د فلانی ولی دومره ډیر دی، او فلانی له ولی نه دی ورکړی شوی. اکثر تاسو ګورئ چې په خویندورونو کې کشر زر وفات شي، او کله مور پلار ژوندي وي او اولاد مړ شي. الله دې خلق محفوظ وساتي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم داسې شوی وو، او دا د الله تعالی فیصلې دي. او یوې ښځې ته هم نوی پته چې کله د هغې اولاد پیدا کیږي چې د دې بچی به څومره عمر وي، او دغه شان چې څومره هم مادي دي، فیمیلز دي، نو هغې ته نوی پته چې د هغې به څه پیدا کیږي، کله به پیدا کیږي، او څنګه به پیدا کیږي، هغه به څنګه وي، څنګه تقدیر به وي، هغه به کله مري، د هغه به څومره رزق وي، چې هغه به نیک وي او که بد به وي. د هیڅ پته ورته نه وي. انسان خبرې خو ډېرې زیاتې کوي، لیکن هیڅ پته ورته نه وي. او انسان ته د خپل لیمټس پته هم نه لګي چې زما لیمټس دي، او د الله تعالی لیمټس نشته، د هغه د علم انتها نشته، لیکن زما علم ناقص دی او هغه محدود دی. انسان ته د خپل علم نه دا پته نه لګي چې مړی په قبر کې خښ شي نو د هغو سره به سوکېږي او په آخرت کې به سوکېږي. نو هغه محتاج دی، د خېټې نه به بچې څنګه راوځي هغه محتاج دی، د الله تعالی محتاج دی، هغو ته په خپله پته نشته. دا هر څه د الله تعالی دپاره آسان دي، هیڅ مشکل نه دي، بلکې هغه خو د مخکې نه لیکلي دي چې دغه شان به کېږي. دا هر څه لیکلي دي چې مونږ به په دې وخت باندې پیدا کیږو او په دې وخت باندې به مونږ د دې دنیا نه ځو. دا په لوحې محفوظ کې دي او دا په الله تعالی باندې نه ده ګرانه. وما یستوی البحران، او نه دي برابر دوه سمندرونه، په ظاهره باندې دواړه یو شان ښکاري لیکن برابر نه دي.
هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج،
دا خوږ دی تنده ماتول والا او خوشګوار دی سکل دی، او دا دی نمکین ډیر تریخ دی په ذائقه کې، لیکن دواړه یو ځای روان دي. مرج البحرین یلتقیان، او په خپلو کې نه یو ځای کیږي، یو ځای روان دي، نه یو ځای کیږي نه مکس کیږي. او اوس خو د دې صفا صفا تصویرونه هم راغلل چې دواړه یو ځای بهیږي. د یوې رنګ خړ دی، براون دی، او بل بالکل بلو رنګ والے دی، یو خوږ دی او بل تریخ دی.
سیلرز ته پته وي چې کوم ځای به د خوږو اوبو ځای راځي په سمندر کې، چې د هغه ځای اوبه خوږه ده. سبحان الله، الله اکبر، او دا څوک دغه شان سپریټ ساتي؟ که تاسو په ګلاس کې اوبه واچوئ نو هغه مکس شي او د دې سمندرونو اوبه نه ملاویږي. نو چا په دې کې بندې خودی دی؟ دا چا جدا کړی دی؟
ومن کل تاکلون لحما طریا،
د دواړو د تاسو غوښه خورئ او دا غي فائدې دي.
وتستخرجون حلیه تلبسونها،
او تاسو راوباسئ د هغې نه زیورات یعنی کالی. او ګرانو افغانو خویندو، دا خبره یاد ساتئ چې په پېښورۍ پښتو کې کالی چې دي که نه د زیوراتو ته وایي، ټیک شوه؟ نو کوچریزو کالی لفظ استعمالوم، نو زما د هغې نه دا مطلب وي. او هغه اچوئ تاسو، دواړه خړی دي، د دواړو فائدې دي او په کار راځي.
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله،
او تاسو ګورئ کښتو ته چې په دې کې چلیږي او هغه اوبوش لوي، او د هغې سره تاسو تلاش کوئ د الله د فضل نه، یعنی تجارت کیږي دومره لوی. او دا تجارت سمندري تجارت دی، د بحري جهازونو په ذریعه چې چلیږي، د تیلو نواخله هر قسمه سامان په ټنونو باندې پوره پوره کنټینرز وي چې پاغې کې کېښودی شي او د یو ځای نه بل ځای ته وړی کیږي. نه ټرک هغه کار کولی شي او نه زناور هغه کار کولی شي او نه په وچه باندې د هغې اوړل ممکن وي. هر طرف ته وچه نه وي. او د کووډ په وجه چې کله سمندري جهازونه متاثر شول، نو په دنیا کې د سامانونو کمی راغې، د مختلفو ملکونو نه سامان نه راتلو. بیا د دې نه موږ ته پته لګي چې دا یو ډیره غټه ذریعه ده د تجارت کولو، او دا څومره کارآمد ذریعه ده. دا هر څو په سوجه ولعلکم تشکرون، او ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. او ګورئ، تجارت کول د انبیا طریقه ده، دا غټ رزق دی. من فضله، د هغو د فضل نه دی. او تجارت کول د انسان د پاره ډیر د خوښي کار دی. کو انسان تجارت کوي او د الله تعالی رزق تلاش کوي، نو په دې کې سحر جنشته. لیکن صرف یو خبره یاد ساتئ، ولعلکم تشکرون، او ځکه چې تاسو شکر ادا کړئ. چې کله یو ښځه زیورات اچوي نو په دې کې هیڅ حرج نشته، لیکن چې دا د شو د پاره نه وي، لیکن تکبر او فخر نه دی پکار، او نور خلک کم نه دی ګڼل پکار، لیکن د ښایست لپاره زیورات اچول په دې کې هیڅ حرج نشته. دا خو د الله تعالی نعمتونه دي او په دې باندې شکر ادا کول دي. بل ځل چې څوک زیورات واچوي نو د الله تعالی شکر دی ادا کړي. دغه شان د سمندر نه موږ ته خوراک ملاویږي، لکه څنګه چې په وچه خوراک دی، نو دغه شان په سمندر کې سی فوډ دی، او په وافر مقدار کې دی. چې څومره مو مرضی وي نو راوباسئ، نه یې د ذبح کولو څه مسله شته، بل دغه شانې وخورئ. نو دا د الله سبحانه وتعالی نعمتونه دي، او په دې کې خوشګواري اوبه هم دي د سکلو دپاره، خوږه ذائقه ده. نو د دې نه موږ ته سپته چلیږي، دا ټول نعمتونه الله تعالی شماري. چې کله تاسو سمندر ووینئ نو دا آیت را یاد کړئ چې په دې کې څومره فائدې دي چې الله تعالی اخودی دي ستاسو دپاره. د ترخو اوبو خپله فایده ده او د خوږو اوبو خپله فایده ده. او د دې نه په یوه بله خبره باندې هم پوه شئ، په ژوند کې هم کله حالات ښه وي او کله بد وي، کله حالات ترخو وي او کله خوشګوار، مگر الله تعالی ته چې څوک نږدې بنده وي نو هغه په هر څنګه حالاتو کې د خپل ځان دپاره خیر را وباسي، ځکه چې کله هغه شکر کوي او کله صبر کوي. هغه ژوند په هول باندې نږدي چې حالات تراخو دي ښه نه دي. نو اوس به زه یو کار هم نه کوم او د غم په تیارو کې به ډوب شم او غم به مناوه هم نه، بلکې هغه به په هغې کې هم روان وي. ګورئ، په ترخو اوبو کې هم کشتۍ روانې وي او په خوږو اوبو کې هم روانې وي. نو داسې غم مه کوئ چې خپه په خپه باندې کیږدی او څه نه کوئ، بلکې روان اوسئ. او بل طرف ته خوږې اوبو دي، د خوشحالۍ حالات دي، د مزې ورځې دي. او بعضې وخت په ښو ورځو کې د انسان نه عمل کول هیر شي، په خوشحالۍ کې انسان داسې مصروف شي چې هغه غافل شي، د الله تعالی نه لري شي. چې مونږ کله خوشحالۍ مناوهو نو آیا بیا مونږ ته الله تعالی یاد وي؟ د خوشحالۍ موقع وګورئ چې په هغې کې تاسو الله تعالی څومره یادوئ، بلکې په هغې کې خو ټول د نافرمانۍ کارونه کیږي. نو د خوشحالۍ په ورځو کې هم مغافل کیږئ، بیا هم عمل کوئ چې کشتۍ روانه وي، چې د عمل صالح سلسله بنده نه شي. کشتۍ خو روانه ده، که حالات هر څنګه وي، که اوبه خوږې وي او که ترخې وي، او کشتۍ د اوبو د پاسه ځي، ډوبېږي نه. دغه شان تاسو هم د دنیا په سمندر کې مه ډوبېږئ، که اوبه خوږې وي او که ترخې وي. نو په خوشحالۍ کې داسې مه ډوبېږئ چې غرق شئ. دغه شان که ترخې ورځې راشي نو په کشتۍ کې داسې مه ډوبېږئ چې بس هر وخت ماتم کوئ او غم کوئ. د سیزونو نه دومره اثر مه اخلئ، د حالاتو نه دومره مه متاثره کیږئ چې په ډېره خوشحالۍ کې شئ او یا په ډېر غم کې شئ او عمل نه کوئ او ژوند مو لاړ شي او تیر شي. نه، بس روان اوسئ په هر قسمه حالاتو کې. او دغه شان په خلکو کې هم خواږه خلک وي او څوک تراخو وي، څوک څنګه وي او څوک څنګه وي، لیکن په هر بنده کې څونه څو خیر ضرور وي، په هغوی کې خیر تلاش کوئ. ګورئ، د ترخو اوبو نه هم ملغلری راوزي، د ترخو اوبو نه هم میان راوزي. نو په هغې کې هم څونه څو خیر وي، نو خیر تلاش کړئ، نو ضرور به درته خیر میلاو شي. الله اکبر. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. او هغه داخلوي شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې، کله شپې اوږدې وي او کله ورځې اوږدې وي. د شپو نه پس ورځې راځي او د ورځو نه پس شپې راځي. دا شپې او ورځې د الله تعالی ډېر غټ مخلوق دی او دا جدا مخلوق دی، ځکه چې سخر الشمس والقمر. د نور او سپوږمۍ اکثر جدا ذکر راځي او د شپې او د ورځې اکثر جدا راځي. نو نور او سپوږمۍ جدا جدا مخلوق دی او شپه او ورځ جدا دي. نو الله سبحانه وتعالی مسخر کړل نور او سپوږمۍ. د نور او سپوږمۍ په مخ کې د انسان حیثیت د نقطې برابر دی، هیڅ نه دی. او بیا هم الله تعالی دومره غټ مخلوق د انسان په فایده کې ولګوه او دا انسان ته فایده رسوي. او ګورئ، د دې ځمکې شاهزاده څوک دی؟ انسان دی. یو داسې شیر شته چې هغو بنګلې جوړې کړې وي او په هوایی جهازونو کې الوزي. او یا تاسو داسې جنات لیدلی دي چې هغوی سیلونه کوي او په ګاډو کې ګرځي را ګرځي او ښه د سټینډرډ ژوند تېروي. او یا تاسو چرته مرغۍ لیدلی دي چې هغوی پارټیانې کوي. هیڅوک هم نه، صرف انسان داسې دی. داسې ښکاري لکه دا هر څه چې د انسان نه چاپېره چورلي. نو د انسان دپاره الله تعالی سخر الشمس والقمر، د انسان دپاره مسخر کړو، یعنی دا هغو په کار کې ولګوه او دا هر څو هغو له فایده ورکوي. او دا څومره غټ مخلوق دی. د نور په مخ کې خو زموږ ځمکه هم یو وړوکي شان بال ښکاري، داسې وړوکي د ځمکه، او نور دومره لوی بال ښکاري. نو سوچ کوئ چې د دومره وړوکي انسان دپاره الله تعالی دا نور او سپوږمۍ چلوي. سوچ وکړئ لږ. نو سوچ کوئ چې ستاسو خالق څومره عظیم دی چې هغه دومره غټ مخلوق ستاسو په کار کې ولګوه، او ته څومره وړوکی یې. بیا انسان له څه په کار دی چې هغه الله تعالی ته ښکته شي؟ او انسان څه کوي؟ الله تعالی ته ودرېږي او د هغو شریک جوړوي. نو الله تعالی غټ غټ مخلوقات د انسان په کار کې ولګول، او چې دومره غټ نظام یې د انسان په کار کې ولګوه، نو ولې د انسان بس مقصد نه وي؟ هر څه یې د هغو دپاره جوړ کړل، هر شی هغو له فایده ورکوي. د ځمکې شهزاده یې جوړ کړو، نو ولې د انسان بس مقصد نه وي؟ بیا د دې مطلب دی چې د انسان ذمہ داری ډیره غټه ده او هغه دی د الله تعالی عبادت. دا هر څه الله تعالی د انسان لپاره جوړ کړی دی او انسان خپل عبادت له جوړ کړی دی چې زما بندگی کوا.
کل یجری لاجل مسمى،
نو هر یو شی د یو مقرر شوی وخت پوری ګرځي، دا به همیشه نه ګرځي. اذا الشمس کویرت و اذا النجوم کدرت، نور به هم یو ورځ انغاړل شي او ستوري به هم یو ورځ بې نوره شي. اذا السماء انشقت، او اسمان به هم یو ورځ اوچوي مات بشي. نو هر سو به یو ورځ ختم شي، نو د یو مقرر وخت پوری دا هر سو چلیږي. دوی مطلب دا دی چې دا هر سو په یو نظام کې لګېدلی دي او تړلې شوي دي. دلی مطلب دی چې دا د یو سیستمیټیک نظام مطابق چلیږي او د یو خاص مودې پوری چلیږي، یعنی نور په خپل وخت باندې راخیږي او په خپل وخت پریوزي. د دې یو پات دی چې په هغې باندې چلیږي، د دې یو ټریک دی چې په هغې کې هغه چورلي، دا ټول چلیږي. نو دا د یو وخت پوری چلیږي او د یو سیستم مطابق چلیږي. د دې دوه معنی دي.
ذلکم الله ربکم له الملک،
دا د ستاسو رب چې هغه دومره غټ غټ مخلوقات کنټرول کړي دي، ګنې زما او ستاسو یا د ټول انسانیت په کنټرول کې نور راتلی شي چې موږ دا چلولی او یا مو سپوږمۍ کنټرول کولی. دا د ستاسو رب وپېژنئ، هغه د هغو دپاره د ټوله بادشاهي. ځکه خو موږ د تهجدو په وخت کې وایي چې اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن. اي الله طول بادشاهي استادا دا اسمانونو او زمكي. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، او هغوی چې تاسې بلی د الله نه سوا، نو تاسو لږ وښیئ چې هغوی د څه مالکان دي، هغوی څه جوړ کړي دي. الله سبحانه وتعالی خو د دې هر څه مالک دی، د نور هم، د سپوږمۍ هم، او د ورځې او د شپې هم، او د دې نظام هم چلوي. ما ته لږ ووایئ چې کوم غوث، کوم قطب، کوم ابدال، کوم نبی، کوم ولی، کومه فرشته چې په هغوی کې یو هم د قطمیر هم ردسیز برابر اختیار لري. قرآن یو سوایی او خلکو د ځان نه بل څه جوړ کړی دي چې په فلانی در باندې لاړ شئ نو دا میلاویږي، هغه میلاویږي. هغوی خو د یو قطمیر مالکان هم نه دي. نور او سپوږمۍ خو پرېږدئ، هغوی خو د قطمیر هم مالکان نه دي. او دا قرآن وایي. او دا څنګه په قرآن باندې ایمان دی؟ قرآن وایي چې هغوی د قطمیر هم مالکان نه دي. تاسو د هغوی نه اولاد غواړئ، تاسو د هغوی نصیحت او شفا غواړئ، تاسو ځای او د هغوی نجاب غواړئ. سوچ وکړئ کنه، ګورئ موږ خپل دماغ بند کړی دي، د ذهن نه کار نه اخلو. د خدای دپاره خپل دماغ کلاو کړئ او قرآن ووایئ چې دا موږ څه وایو. دا قرآن وایي چې هغوی د قطمیر هم مالکان نه دي، او خلک وایي چې الله تعالی هغوی له اختیار ورکړی دی. چې اختیار یې ورکړی دی، نو بیا خو به چرته ویلي وو کنه چې الله تعالی هغوی له اختیار ورکړی دی؟ نو دای په کوم ځای کې لیکلی دی؟ الله تعالی چې فرشتو له د سوکار ذمه داری ورکړی ده، نو د هغې متعلق فرمایلی دي. او ورسره یې دا هم فرمایلی دي چې فرشتې چرته هم د الله تعالی د حکم نه علاوه بل کار نه کوي. نو بیا خو به الله تعالی ضرور ویلی وو چې دې قبر والو له، دې اولیا له الله تعالی اختیار ورکړی دی چې دوی هم اوریدی شي، دوی هم ستاسو کارونه کولی شي. او دا مړی خو موږ په خپله لمبو او د خپلو لاسونو سره په قبر کې ږدو. هغوی خو ځان لسونه شي کولی، داسې محتاج دي، په خپله ځان قبرستان ته نشي رسولی. او چې یو ځل هغوی په قبر کې خښ شي، نو بیا هغوی داسې قابلان شي، داسې په هغوی کې طاقت راشي چې هغوی خلکو له هم ورکول شروع کړي. سو عقل شته؟ الله اکبر. او څوک چې وایي چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اختیار ورکړی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کولی شي، الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې وفرمایل چې اے نبی، ته دوی ته ووایه چې زه د نفع او نقصان مالک نه یم. کچرې زه د سو نفع مالک وی، نو ما به ځان له څه جوړ کړی وو. دا قرآن وایي او موږ ویلی دي. نو الله تعالی فرمایي چې
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
الله تعالى تدبير بخبلا كبيرة أسمان نواخ لدزمكي بوري.
او گوری حقوق چرته هم ندی فرمایلی چې ما دی له اختیار ورکړی دی
او بل خو اختیار هغه ورکوي چې څوک پخپل آرام کوي او الله تعالی خو نه ستړی کیږي نه آرام کوي او نه هغه اودو کیږي الله تعالی خو د خوب نه او ستومانۍ نه پاک دی او الله تعالی خو سبحان الله دی د هرې کمزورۍ نه پاک دی نو بیا څنګه هغه بل له ورکولی شي نو دا ټولې عقیدې غلطې دي او دا خلکو پخپله جوړې کړي دي دا هغوی د خپلو دوکانونو د چمکولو دپاره کړي دي او بیا خلک داسې په هغوی پسې پاګلان شي چې خپل ایمان وبایلي او چې ایمان مو راوړو نو بیا څه پاتې شول نو دا د الله تعالی توهین دی چې د داسې رب په مخ کې خلک نور شریکان جوړوي او هغه کسان چې په قبر کې پراتو دي او یا هغه کاڼی چې د هغې نه بت جوړ شوی دی استغفر الله الله تعالی ته د رسېدو دپاره د سواستې ضرورت نشته شرط لاړل ستاسو عقلونه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم
کو تاسو بلای هغوی نو هغوی خو ستاسو آواز هم نشي اورېدی
ولو سمعوا
کو فرض کړه هغوی واوري هم فاستجابوا لكم نشي هغوی جواب درکولی تاسو له
ويوم القيامة يكفرون بشرككم
او د قیامت په ورځ به هغوی انکار کوي ستاسو د شرک نه اولنۍ خبره دا ده چې څوک وایي چې قبرونو لتلل صحیح دي او د هغوی نه خلک غوښتي شي یعنی دا چې هغوی به زموږ حاجتونه پوره کوي هغوی به الله تعالی ته زموږ دپاره سفارش کوي نو هغوی د دې آیت په تفسیر کې وایي چې نه دا خو د بوتانو په باره کې ویلی شوي دي نو هغوی بیا د دې سو جواب ورکوي ويوم القيامة يكفرون بشرككم
نو په هغه ورځ خو به بوتان خبرې نه کوي د یو ژوندي کس به هغوی پوجه کوله او هغه به په هغه ورځ ودرېږي او د هغوی د شرک نه به بیزاره وي او هغوی به انکار کوي د هغوی د شرک نه د دې مطلب دی چې هغوی په دنیا کې ژوندي وو او د هغې نه پس خلکو د هغوی پوجه کړې وه هغوی یې خدایان جوړ کړي وو او دلته کې هم راغلي دي چې ان تدعوهم کچری تاسو بلای هغوی تدعون نه دی راغلی تدعو یعنی هغوی دعاګانې کوي لا یسمعو دعاءکم او هغوی ستاسو دعاګانې ناوري او دې ته شرک ویلی شو بشرککم دا هایلایټ کړئ چې د هغوی د شرک نه به انکار کوي دا شرک دی څوک بلل د چا نه دعاګانې غوښتل نور به قرآن خلک څنګه پوهه کوي د دې نه پس هم که څوک نه پوهېږي نو بیا څوک څه ویلی شي نو د الله تعالی نه سوا د بل چا نه حاجتونه غوښتل که هغه څوک مړی وي یا بوتان وي که هغه څوک پیغمبر وي که هغه فرشتې وي هر څوک کو وي د الله تعالی نه علاوه د هغونه غوښتل دا په عبادت کې شرک دی او دا د الله تعالی سره شریکول دي ځکه چې دلته کې راغلی دي چې هغوی به د دوی د شرک نه انکار کوي حالانکه هغوی خو دعاګانې غوښتلې دي دا ډیر اهم آیت دی او دویمه خبره دا ده الله تعالی دلته کې فرمایي چې دا څوک چې تاسو بلئ نو هغوی ستاسو آوازونه نه اوري د دې مطلب دی چې هغوی ژوندي نه دي مړي ته تاسو څه خبره نشئ کولی دا الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي او مخکې به دا خبره په آیه 22 کې هم راځي چې مړو ته تاسو څه نشئ ویلی ځکه چې هغوی نه اوري په قبرونو کې چې څوک دي نو هغوی ستاسو خبرې نه اوري نو ولې دې ته به هم تاسو بوتان وایې او ځینې به د دې په دلیل کې وایي چې په بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کافرانو سردارانو ته خبرې کړې وې کنه او هغو ویلي وو چې په دې وخت دوی زما خبرې اوري نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه چې په دې وخت یې اوري او چې الله تعالی وغواړي نو په یو خاص وخت کې هغوی اورېدی شي او د هغې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره ځله د مړو سره خبرې کړې وې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بچی وفات شوی وو هغو څو ځله د هغوی سره خبرې کړې وې د یو سره هم نه وې کړې نو ځکه په دې خبره پوهېدل دي چې دا شرک اکبر دی د یو کس سره په قبر کې خبرې کول له دې یقین سره چې دوی زما آواز اوري هم او دی به زما سوال قبول هم کړي نو دا شرک دی او دا پته ولګېده چې دا شرک دی نو د دې ثبوت په دې آیت کې دی
او دریم خبره دا چې څوک د دنیا نه لاړل نو د هغوی نه دعاګانې غوښتل، هغوی ته سوالونه کول دا حرام دي. او یوه بله خبره دا چې هغوی نه اوري، تاسو چې د هغوی نه څه هم سوال کوئ نو هغوی نه اوري. او یوه بله خبره دا چې هغوی ستاسو د دعاګانو جواب نشي درکولی، یعنی هغوی هغه دعاګانې نشي قبلولی. او په سوره احقاف کې الله تعالی فرمایلی دي چې د دې نه غټ ګمراه بل څوک کیدی شي چې څوک د الله نه علاوه د بل چا نه وغواړي، نو هغه د قیامت د ورځې پورې د هغو د سوالونو جواب نشي ورکولی، بلکې هغوی خو د هغوی د غوښتلو نه غافل دي، بې خبرې دي. نو دغه شان ډېر زیات آیتونه په قرآن کریم کې شته دي چې د هغې نه موږ ته پته لګي.
ولا ينبئك مثل خبير،
او څوک خبر نشي درکولی تاسو له د هغه خبیر په شان. الله تعالی خبیر دی، هغه ته پته ده چې دی اورېدی شي او کو نشي اورېدی، هغه ته پته ده چې دی د هیڅ مالکان هم نه دي، هغه ته پته ده چې د دې سره څومره قوت یا طاقت دی، هغه پوهه دی. او هغه تاسو ته وایي، تاسو هغه پرېږدی او صرف د خولې په خبرو پسې ځئ چې چا د دروغو قصې جوړې کړې دي چې فلانی په خوب کې فلانی پیر لیدلی و، هغوی چې زما د پاره بدل ته دیګ ورکړی نو دا کار به مو وشي، هغوی چې د فلانی سره داسې شوی وو او فلانی وې چې تر نن ورځې پورې د دې ځای نه څوک داسې نه دی تلی چې د هغوی مراد نه وي پوره شوی، د هغوی په قصو باندې تاسو یقین کوئ. الله تعالی فرمایي چې نشي تاسو له څوک خبر درکولی د خبیر په شان، او تاسو د هغو خبرې له توجه نه ورکوئ. نو اصل خبره دا ده چې څوک هم د خپل حاجت لپاره بلل دا عبادت دی، او دا عبادت د الله نه سوا د بل چا لپاره روا نه دی، جایز نه دی چې تاسو د بل چا داسې عبادت وکړئ، ځکه چې دعا ته مخ العباده ویلی شوی ده. او ګورئ، دعا خو عبادت دی. خلک وایي چې موږ خو صرف دعا کوو، چې عبادت خو نه کوو. نو د هغوی نه غواړي او هغوی ته مخ کړی وي، روزه رسول ته مخ کړي او د هغو نه دعاګانې غواړي. هغوی وایي چې که د بل چا نه نشو غوښتی نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه خو غوښتی شو کنه. او قرآن چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې داسې وایي، نو بیا پاتې سو شو. نو دا سوره د انسان د ژوند نه هر قسمه شرک وباسي. کوچا ته څوک د عزتونو مالک ښکاري او کوچا ته څوک د غیبو مالک ښکاري چې د فلانی سره د غیبو علم دی، فلانی ته لاړ شه د لاسونو لکیر وښیا، نو د غیبو علم د الله تعالی نه سوا بل د هیڅ چا سره هم نشته. د دې موږ ته پته ولګېده او دعاګانې د چا نه غوښتل دي د دې راته هم پته ولګېده. او د فرشتو پورې مالک څوک دی او هغوی څوک کنټرول کوي د هغې راته هم پته ولګېده. نو دا داسې زبردست صورت دی. که چېرې تاسو خپله عقیده صحیح کوئ نو د کلاو ذهن سره دا صورت ووایئ، او په کائنات کې الله تعالی ستاسو دپاره څومره نعمتونه ایښودي دي، او په هغې کې هیڅوک هم د الله تعالی سره شریک نشته. الله تعالی دا هر څه ستاسو دپاره پیدا کړي دي. دې ټولو نعمتونو ته وګورئ او خپل رب یاد کړئ او توحید طرف ته راشئ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير